بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوز خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د تهران راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال د غوی د میاشتې 26مه او د 1446 هجري قمري کال د ذوالقعده د میاشتې 13مه او د 2015 زیږدیز کال د مې د میاشتې 16مه نیټه ده. زه امان الله زماني د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پل کې به له معمولو سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به هم د نفوسو کمښت د ملي کلتوري او تاریخي هویت لپاره یو ګواښ دی تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو وړاندې شي. وروسته به هم د قرآن پلوشې پروګرام واورئ، او په پای کې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو، غږیزو پیغامونو او داسې نورو مطالبو باندې مشتمله د هر کله راشه پروګرام ته غوږ شئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ، چې د افغانستان، پاکستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی او همدارنګه لوستلی شئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4:00 دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. له اندونیزیا سره د اړیکو پراختیا لپاره هر ډول اسانتیاو ته د ایران چمتووالی. له امیر خان متقی سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د جی شنکر ټلیفوني خبرې. د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند غزیدل، او په غزه کې خونړۍ ورځ او د 102 فلسطینیانو په شهادت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې موږ به له امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو اترو کې د ایران د ملت اټومي حقونو په اړه شاتګ ونه کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی پرون د تهران په نړیوال کتاب نندارتون کې د بهرنیو چارو وزارت په غرفه کې د کتابونو او ډیپلوماسۍ پروګرام کې د ګډون پر مهال زیاته کړه، د یورانیمو د غنی کولو په ګډون په اټومي برخه کې د ایران د خلکو له حقونو دفاع له دې اصولو او د خلکو حقونه دي چې موږ به یې نه په رسنیو کې او نه هم د خبرو اترو په میز کې د هغه په اړه جوړجاړی نه کوو. دا د ایران د خلکو حق دی او هیڅوک نشي کولی له هغه څخه انکار وکړي. ممکن د دې بهیر په اړه شفافیت وکړو، خو هیڅ ډول اټومي تاسیسات به ټول نشي. د ایران د ډیپلوماتیکو خدماتو مشر زیاته کړه، بل اړخ که زموږ د اټومي تاسیساتو د ویجاړولو توان درلودای نو د خبرو اترو تر سره کولو ته یې اړتیا نه درلوده. ایران پر خپلو وسلوالو ځواکونو باندې په تکیه کولو سره دښمن له پوځي برید څخه ناهیلي کړی دی. هغوی یې د خبرو اترو میز ته راوستي دي. د ایران دفاعي وړتیاوې او توغندي مذاکره کوونکي ته ځواک ورکوي، ځکه چې مقابل اړخ له پوځي برید څخه مایوسه او ناهیلي کوي. عراقچی زیاته کړه که امریکایان د بندیزونو له لارې ایران په ګوندو کولی شوای نو هغه ته یې دوام ورکولو او خبرې اترې نه کولی. د ایران د اسلامي شورا مشر د جمعې په ورځ د عامه او پارلماني ډیپلوماسۍ په برخه کې د اړیکو پراختیا او همدارنګه د قانون جوړونې له لارې د ایران او اندونیزیا ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو مسایلو په برخه کې د هر ډول اسانتیاو لپاره چمتو یو. محمد باقر قالیباف چې د اسلامي همکاري سازمان د غړي وادونو د بین الپارلماني اتحادیې په 19 کانفرنس کې د ګډون لپاره د پارلماني پلاوی په مشرۍ د انډونیزیا پلازمینې جاکارتا ته سفر کړی دی. د جمعې په ورځ د انډونیزیا د مشورتي شورا له مشر احمد موزانی سره لیدنه او خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامي شورا مشر د ایران او انډونیزیا ترمنځ د اړیکو د پیل د 15 کلیزې په مبارکۍ سره وویل د ډیپلوماتیکو او سیاسي اړیکو پراختیا که هغه په دولتي پارلماني او ولسی کچه وي تل د ایران لخوا پرې ټینګار شوی دی. د ایران د اسلامي شورا مشر همدارنګه تیره شپه پر دې باندې په ټینګار سره چې نن ورځ د اسلام او د مسلمانانو د عزت د بیا راژوندي کولو لپاره موږ باید یووالی او له ظلم سره د مبارزې روحیه ولرو، وی ویل اسلام له ظلم سره له مبارزې پرته هیڅ معنا نه لري. محمد باقر قالیباف د جاکارتا په اسلامي کلتوري مرکز کې د انډونیزیا د اهلي تشیع یوې غونډې ته په وینا کې وویل د محمدي خالص اسلامي مکتب موږ ته درس راکوي هغه ټولنه چې د ظلم پر وړاندې چوپ پاتې شي ژوندۍ ټولنه نه ده بلکې مړه ټولنه ده. که چیرې یو مسلمان یوازې په شخصي عبادت کې بوخت وي او په ټولنه کې ټولنیزو مسؤلیتونو او عدالت ته پام ونه کړي نو د هغه دین رښتینی دین نه دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي د پنځشنبې په ورځ په ځایي وخت او د نکبت له کلیزې سره سم د ملګرو ملتونو په یوه ځانګړې غونډه کې د فلسطین د خلکو پر وړاندې د سینوستي رژیم روانو جنایتونو ته په اشارې سره دا اقدامات یې د نسل وژنې یوه څرګنده بېلګه وبلله او امریکا یې په دې جنایتونو کې د بشپړ شریک په توګه معرفي کړه. امیر سید ایروانی د ملګرو ملتونو په یوه ځانګړې غونډه کې د سینوستي رژیم هدفمنو بمباریو ته اشاره وکړه، وی ویل په داسې حال کې چې موږ په دې غونډه کې سره راټول شوي یو، اسرائیلي رژیم د امریکا په ملاتړ او مرستې سره په قصدي ډول روغتونونه، ښوونځي، ښځې، ماشومان، د ملګرو ملتونو کارکوونکي، خبریالان او نور په نښه کوي چې له امله یې تر دې دمه شاوخوا 15,000 کسان په شهادت رسیدلی او ډیر نور کسان هم ټپیان او یا هم ورک شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي زیاته کړه د اسرائیلي رژیم د وحشتناکو جرمونو شواهد د انکار وړ نه دي. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی د دوړو خواو ترمنځ د همکارۍ او د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. جی شنکر د پنځشنبې په ورځ د سور په 15 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له امیر خان متقی سره ښې ټلیفوني خبرې درلودې. هغه زیاته کړې چې د هند او افغانستان ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره د ناسمو او بې اساسه راپورونو له لارې د وروستیو حدسو پر وړاندې د متقی قاطع دریځ ته یې هرکلی ویلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر همداراز لیکلي په دې ټلیفوني خبرو کې یې له افغان ولس سره د هند د دودیزې دوستۍ او د افغانستان د پراختیایي اړتیاو پر دوامداره ملاتړ ټینګار کړی دی. له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوې د دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، تجارت او همدارنګه د ډیپلوماتیکو اړیکو د کچې پر لوړولو غږېدلې دي. له دې وړاندې د روانې لمریزې میاشتې په جریان کې د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې عمومي رئیس او ځانګړي استازي آنند پرکاش کابل ته په سفر کې له امیر خان متقی سره لیدلی او خبرې کړې وي. د هند بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره دغه ټلیفوني خبرې 4 ورځې وروسته له هغه ترسره شوې چې هند په پاکستان کې پر ځینو اهدافو بریدونه وکړل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر مراد نور تلیو د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ډیر ژر به کابل ته رسمي سفر وکړي. په دې خبرو کې دواړو خواوو ټینګار کړی چې باید د کابل او استانې ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې لا پیاوړې شي او د سوداګرۍ او ترانزیټي همکاریو پراخوالي ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اماړیکو رئیس ضیا احمد تکل ویلي د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د وزیرانو په کچه د لا زیات تعامل غوښتنه وکړه او وی ویل چې ډیر ژر به کابل ته رسمي سفر وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان د تورغونډۍ هرات د ریل پټلۍ لارې په جوړولو کې 500 میلیونه ډالره پانګونه هم وکړي. تر دې وړاندې د سږ کال د غوی میاشتې په لومړیو کې د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او د اقتصاد وزیر په مشرۍ و جګپوړي پلاوي کابل د سفر وکړ او له طالب چارواکو سره د پانګونې اقتصادي سوداګریزو ترانزیټي همکاریو او د ریل پټلۍ د پروژو په اړه خبرې اترې وکړې. د هند او پاکستان ترمنځ اوربند د وروستیو ترنګلتیاو له امله د دواړو هیوادونو د لوړپوړو امنیتي چارواکو ترمنځ د درېیمې اړیکې وروسته د جمعې په ورځ یعنی نن یو ځل بیا وغځول شو. د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د دغه هیواد د سنا د غونډې په ترڅ کې وویل چې د پاکستان او هند د پوځي عملیاتو مدیرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند به د می تر اتلسمې یعنی تر یکشنبې پورې دوام وکړي. اسحاق ډار ټینګار وکړ چې پاکستان هیڅکله په سیمه کې د هیڅ هیواد برتري نه مني او یوازې د برابرۍ پر بنسټ به د ستونزو د حل لپاره هر ډول خبرې اترې او ډیالوګ ترسره کړي. او وروستۍ خبر هم دا چې د سایونستي رژیم جنگي الوتکو د غزې پر مختلفو سیمو بمباری ته دوام ورکړی دی او د فلسطیني رسنیو د راپورونو له مخې د پنجشنبې له سهار راهیسې تر اوسه په دې سیمې کې 102 فلسطینیان په شهادت رسېدلي دي، خو ځینې رسنۍ یادونه کوي چې د تیرو 24 ساعتونو کې د شهیدانو شمیر 250 کسانو ته رسېدلی دی. تر وختونې یوې سرچینې اعلان کړی چې د 102 شهیدانو له ډلې څخه له 60 څخه زیاتې د غزې په سویل کې د خان یونس په سیمه کې د سایونستي رژیم د جنګي الوتکو لخوا په شهادت رسېدلی دي. همدارنګه د پنجشنبې په مازدیګر سایونستي رژیم پر خان یونس باندې خپل بمبار بیا ځلي پیل کړ چې د خانینوس شمال لویدیز کې د حمد خار ته نږدې د خاریانو پر یوې ډلې باندې د دې رژیم د بیپلوټو الوتکو په برید کې 2 کسان شهیدان او 2 نور هم ټپیان شول. له دې سره په غزې کې د فلسطین د روغتیا وزارت د جمعې په سهار اعلان وکړ چې په دې سیمه کې اروپایي روغتون د سینوستي رژیم د مستقیم او تکراري هدف ګرځولو له امله په بشپړ ډول له فعالیت او خدماتو څخه وتلی دی. په غزې کې د فلسطین د روغتیا وزارت په یوه بیان کې اعلان وکړ چې د سینوستي رژیم پرله پسې بمباریو د غزې اروپایي روغتون ته د غزېدلې فاضله موادو لینونو داخلي برخو او سړکونو ته پراخ زیان اړولی دی او د طبي کارمندانو او ناروغانو ته د خطرونو په کتو سره د طبي چارو ترسره کولو دوام یې ناممکن کړی دی. په دې بیان کې ویل شوي چې په غزه کې د اروپایي روغتون د فعالیت ځنډیدل د هغو ځانګړو طبي خدماتو د ګډوډولو په معنا دي چې یوازې په دې روغتون کې وړاندې کیږي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع یې ده د نفوسو کمښت د ملي کلتوري او تاریخي هویت لپاره یو ګواښ دی. د تهران د جمعې د لمانځه موقت امام د ستر رهبر په ویناو کې د نفوسو اهمیت ته په اشاره سره وویل د نفوسو د کمښت دوامدار بهیر ملي کلتوري او تاریخي هویت ګواښي. حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد د 1404 کال د غوی میاشتې په شپږویشتمه یعنی نن ورځ د تهران په پوهنتون کې د جمعې د عبادی سیاسي لمانځه په لومړۍ خطبه کې د نفوسو نړیوالې ورځې ته اشاره وکړه او وی ویل د غوی میاشتې 1/3 د نفوسو د ملي ورځې په توګه نومول شوې ده. د نفوسو د ځوانۍ موضوع نن سبا په هیواد کې تر ټولو مهمه ملي کلتوري اقتصادي او امنیتي مسله ده او د انقلاب ستر رهبر په مختلفو ادبیاتو سره په وار وار پرې ټینګار کړی دی. د تهران د جمیل منظم موقت امام وویل هغه مسله چې نن سبا باید د ملت او د هیواد د چارواکو لخوا ورته جدي پاملرنه وشي، څو ټولنه له یوې مهمې کلتوري، اقتصادي او احتمالي امنیتي ننګونې سره مخ نشي. د ایران د نفوسو د زوړوالي مهمه مسله ده. هغه په دوام سره وویل د نفوسو زوړوالی دوه عوامل لري: یو د زیږون پر مهال د مړینې د کچې کمښت او ژوند ته د هیلې د کچې زیاتوالی، او دویم عامل د زیږون د کچې بنسټیز کمښت دی چې په پایله کې د نفوسو وده کمیږي. د ایران نفوس د 1350 څخه تر 1370 کال پورې د 40 کلونو په موده کې نږدې دوه چنده شو، کوم چې د ایران د ځواک اساس او بنسټ و. ابودرابی فرض زیاته کړه هغه عوامل چې پر دې بدلون باندې اغیزه کوي د لوی انقلابي فکر او د ټولنې د مانوي روح په سیوري کې د زیږونونو زیاتوالی او د هیواد اوسني او راتلونکي ته د میندو ځانګړې پاملرنه، د میندو او ماشومانو د روغتیا ساتل د هیواد د روغتیایي سیستم د بریالي هڅو له لارې دي. د تهران د جمیل منظم موقت امام وویل په تیرو دریو لسیزو کې، یعنی له 1315 څخه تر 1315 پورې، له بده مرغه د هیواد له 15 کلونو څخه کم عمره نفوسو تناسب په 1315 کال کې له 45 سلنې څخه 44 سلنې ته راټیټ شوی دی. په تیره لسیزه کې، یعنی له 1315 څخه تر 1315 پورې، د ایران د نفوسو اوسط عمر له 15 څخه 30 کلونو ته لوړ شوی، چې په هیواد کې د زیږون کچې د کمښت او د زوړوالي په اړه د په زوړوالي په لور د حرکت ښودنه کوي. هغه زیاته کړه د زیږون احصایو ته کتنه د هیواد د راتلونکي په اړه یو جدي خبرداری دی. په 1315 کال کې هر ایرانی کورنۍ په اوسط ډول له 6 څخه زیات اولادونه درلودل. دا شمیره په 1301 کال کې 4 اولادونو ته ورسېده. په 1315 کال کې له 3 څخه کم اولادونو، او همدارنګه په 1315 کال کې بیا تر ټولو کمی سطحې ته ښکته شو. یعنی د هرې کورنۍ له 2 څخه کمو ماشومانو درلودلو له امله د نفوسو کمښت د اندېښنې وړ خبره ده. هغه دا پوښتنه راپورته کړه چې آیا د ایران ملت باید د هیواد د راتلونکي نفوس د خوندي کولو لپاره جدي هوډ ونه کړي؟ آیا د هیواد چارواکي باید دا موضوع د هیواد د لومړۍ موضوع په توګه ونه ګڼي؟ ابودرافرد وویل په 1403 کال کې د هیواد د زیږون کچه 9 سلنه ټیټه شوې ده. د هیواد په یو ولایت کې د مړینې کچه د زیږونونو په پرتله زیاته شوې ده. د دې بهیر دوام د هیواد ملي، کلتوري او تاریخي هویت ته ګواښ دی. حکومت او ملت باید په جدي هوډ او د اړینو شرایطو په برابر اولو سره د ایران د نفوسو د هویت ساتنې هڅه وکړي. د تهران موقت خطیب وویل هغه څه چې نن ورځ مهم دي دا دی چې ټول کلتوري، ټولنیز، علمي او مدیریتي ظرفیتونه وکارول شي او د هیواد په بودجه کې اړینې سرچینې ځانګړې شي. د هیواد اقتصادي وده او کلتوري او همدارنګه ټولنیز بدلونونه چې د زیږونونو په وده کې مهم رول لوبوي باید په پام کې ونیول شي. ولسمشر، حکومت او پارلمان باید په جدي توګه دې مسلې ته رسیدنه وکړي. هغه زیاته کړه دویم هغه څه چې د راتلونکي لپاره مهم دی، یعنی د لویانو د ستونزو د تعقیب لپاره مناسب پلان جوړول دي. په 1420 کال کې به موږ له شاوخوا 14 میلیونه زړو خلکو سره مخ شو، هغه کسان چې نن ورځ د ټولنې فعال غړي ګڼل کیږي. سبا به زاړه وي، د هیواد د نفوس به سبا زوړ شي. باید د لوی ټولنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره نن ورځ پانګونه وشي. د سیاسي تبصرې پای. دوستان، تاسو به هم خرالاس وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. زموږ نور پروګرامونه هم تاسو لپاره پسې نشيږي چې تاسو به د قران په لوشه په پروګرام واوري لاغه نه ورسره هم تاسو د هر کله راشه چې تاسو په خپل لیکونو غږیز پیغامونو باندې مشتمل پروګرام دی واوري چې لې دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساته مازګرنۍ خبرونه هم پاتې ورسېږي. دوستانو زموږ له سایت څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې د www.parstray.ir/space چې په کې د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه دي. تر بیا تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارو. ښه وختونه ښه شېبې ولرئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دای د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره زفاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبدیس
سره تاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، د خدای په فضل مو په تیره برخه کې د قرآن کریم د اثر مبارکه سوره پای ته ورسوله. په نننی پروګرام کې به د هومزه سوره روان او آسان تفسیر درته وړاندې شي. دغه مبارکه سوره 9 آیتونه لري او په مکه مکرمه کې نازله شوې ده. دا سوره هغه کسانو ته چې د دنیا په مال دولت پورې زړه تړلې او سخت په دنیا میندې خبرداري ورکوي چې تر نورو ځان لوړ نه ګڼي، په نورو فخر او ویار مه خرڅوئ او هغوی له ځانه واړه مه ګڼئ. په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې له لومړۍ تر دریم آیتونو تلاوته حالته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر بخښونکی ډیر مهربان خدای په نامه، حلاکت دی د هر ډیر غریبت کوونکی ته انور کوونکی لپاره، هغه چې مال یې جمع کړی او بیا بیا یې شمیری، خیال کوي چې دغه مال به هغه تل ژوندی وساتي.
عزتمنو اوریدونکو، د ځینو شتمنو کسانو په منځ کې یو منفی صفت دا لیدل کیږي چې دوی ځانونه لوی ګڼي او نور کمزوری بولی. ډیری دا ډول کسان په خپلو ژبو نورو ته تعنې او کنایې ورکوي، د هغوی سپکاوي او ورپورې مسخرې کوي یا یې په ناوړه القابو یادوي. دوی فکر کوي چې خپله بې عیبه او کامل دي، نو تل د نورو عیبونه لټوي او د خلکو په مخ یا شایې عیب جویی کوي. د اسلام په لومړیو کې په مکې مکرمه کې ځینو مشرکو مشرانو چې ډیر مال او شتمنی درلوده، د رسول الله مبارک او د هغه د ملګرو چې کمزوري او غریب خلک وو په بیلابیلو رودو سپکاوی کاوه او کنایې ورته ویلې. متعال خدای په دې آیتونو کې دا کسان په سختۍ سره ملامتوي او ګواښي، ځکه چې د خدای تعالی په وړاندې د نورو د عزت ساتل ضروری دي او د خلکو عزت او حیثیت باید محترم وي، او هر هغه عمل چې د خلکو د سپکاوي او مسخره کېدو لامل شي لوی ګناه ګڼل کیږي. څرګنده ده چې له نورو سره د دې ډول ناسم چلند ریښه کبر او غرور دی چې له عمله یو کس ځان تر نورو غوره ګڼي او دا ځان منمی د انسان د ډیرو انحرافاتو بنسټ او اساس دی. دا ډول انسان چې فکر کوي چې له نورو نه جلا او غوره دی، نورو ته ارزښت نه ورکوي او ځان ته اجازه ورکوي چې د نورو په اړه هر څه ووایي. زیاتره دغه د کبر او ځان منمی روحیه د ډیرې شتمنۍ او پانګې له امله رامنځته کیږي. هغه شتمنۍ چې له مشروع لارو نوي ترلاسه شوې یا یې یوه برخه د زکات او خیرات له لارې اړمنو ته نوي ورکړل شوې. یادونه اړینه ده چې دا ډول شتمن عجیبو او کنایه ویونکی کس دومره د خپل مال او شتمنۍ مینوال وي چې تل شماری او له خپلو ډیرو شتمنیو څخه خوند اخلي. طبعا دا ډول انسان د غریبانو سپکاوی کوي او د نورو عزت او آبرو د هغه په وړاندې بې ارزښت ده. هغه په خپل خیال کې فکر کوي چې د نورو په عیب جویی او بد ویلو سره خپل عظمت زیاتوي. د آیتونو دوام د شتمنۍ راټولولو یو بل زیان ته اشاره کوي او وایي هغه کسان چې مال راټولوي دومره ورسره مینه پیدا کوي چې فکر کوي د دوی شتمنۍ به دوی ابدي کړي، ګواکې دوی به تل په نړۍ کې ژوند کوي او مرګ به ورته نه راځي. په داسې حال کې چې تاریخي د قارون په څیر کس چې د مال غونډولو سمبول و خپله او د هغه خزانې ټولې په مځکې کې ډوبې او خښې شوې.
قدرمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د اسلام له نظره د مال او شتمنۍ ترلاسه کول په معقوله کچه او له مشروع لارو تایید سوی دی، خو د شتمنۍ د راټولولو او له مال او شتمنۍ سره د ډیرې مینې له دې امله چې انسان طغیان او سرکشۍ ته بیایي رټنه سوې ده. دوهم دا چې د مال او شتمنۍ د لرلو په خاطر باید ځان تر نورو غوره ونه ګڼو او د شتمنۍ د راټولولو له عوارضو یعنو زیانونو لکه د نورو له سپکاوي او مسخره کولو څخه ځان وساتو. دریم هم دا چې په نړۍ کې د انسان عمر محدود دی او هیڅ شی انسان له مرګه نسی ژغورلی، نه مال او شتمنی، نه قدرت او نه علم او پوهه.
عزیزانو، اوسم د قرآن مجید د همزه د مبارکی سوره د څلرم تر نهم آیتونو تلاوت غوږ ژدو.
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
جبارة داسی هیچ کله نسی که دای دی با ضرور پا حتمه ماتون کی او سوزون کی دوزخ کی وغرزول سی. او تا چه پوهیجه چی حتمه چه شیده؟ دا الله بلکرای سوه اور دی، هغه چی پا زرونو راخیجی او غالب کیجی، بیشک دا غور با پدوی باندی لهر جانیبا را بند سیوی بی پا وجدو راکشل سیویو ستنو کی.
گلون آوریدون کو دا آیتون پا توند لحجه بد اخلاق مال غنرون کو تا وای. دا سینه دا چی تاسوی فکر کوی او گمان کوی چی دا مال او شتمنی پا واسطه با تل جوندی است، بلکه جر با پور زلت او خواری سره د دوژخ اور ته وغورځول شي. هغه اور چې خدای تعالی ستاسو د خلکو سپکاوی کوونکي لپاره چمتو کړی دی. هغه کسان چې په نړۍ کې په خپلو خبرو سره د مؤمنانو زړونه سوزوي، په قیامت کې به هم لومړی اور د دوی پر زړونو بل شي او دننه به یې وسوځوي. بیا به دا سوزون کی اور لدنن نه بهر تخبریږي. د نړۍ د اورونو پر خلاف چې لومړی پوستکی او غوخه سوزوي بیا به دنن نه نوزي. دا اور دوی له هر خوا راګیروي او له هغه څخه د تیژ د لاره نه لري، ځکه چې دوی په کلکو ستنو تړل شوي دي چې د زولنو او زنځیرونو په څیر لاسونه او پښې تړلي او د حرکت اجازه نه ورکوي.
قدرمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د مالونو راټولول او ذخیره کول پرته له دې چې اړمنو او بېوسو ته خیرات او انفاق وسي په قیامت کې سخته او ځپونکې سزا لري. دوهم دا چې موږ باید محتاط وسو چې د ژبې په کنایو، تعنو او مسخرو سره د نورو زړونه ونه سوځو، ځکه چې په قیامت کې به زموږ زړونه هم وسوځول سي. دریم او وروستی دا چې د انسان علم او عقل د جنت او دوزخ د حقایقو له درکولو عاجز دی او د دوزخ اور د نړۍ له اورونو سره د پرتلې وړ نه دی.
عزتمنو اوریدونکو، د قرآن کریم د همزه د سورې آیتونه په همدغه ځای کې پای ته رسیږي. انشاءالله تعالی که موږ ژوندی وو په بل پروګرام کې به د قرآن مجید یو بل سوره تاسو ته وړاندې کوو. نو تر هغه وخته ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
تبارك الرحمن 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 الشمس في ضحاها تضيء في مداها بنورها بهاها زها به المكان تبارك الرحمن
کلا راشا
پنامه داغ خدای می دا بیان دی چی اونومی پنومونو کی سبحان دی. دا تهران رادیو در کل راشد دا پروگرام قدر منو آوریدون کو ستاسو پا خدمت کی حاضر شویم. زفاتمی او زما محترمم کار
حمید شیماب
او وایو چی جمعه مو پا خیر او مبارکی وی. دوستانو په دې هیله چې روغ رمټ به یاست په نننی ارکل راشه پروګرام کې بیا ستاسو حضور ته حاضر شیو چې ستاسو لیکنو ته یو کتنه وکړو.
ډیر مننه میرمن فاطمی، زه هم په خپل وار ټولو مینوالو ته لمینې ډک سلامونه وایم، او همداشان زموږ په دغه هر کله راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره خپل خوږو اوریدونکو سره د هر کله راشه د واتس اپ ګروپ شمیر هم اعلانو او ورسره د زړه خوله کوو. نو میرمن فاطمی که تاسو خوښوي نو زه به د خپلو ملګرو سره د واتس اپ شمیر اعلان کړم. د واتس اپ شمیره ده 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې. همداراز مونږ د ایمیل یا برېښنالیک پته هم د pashto99@yahoo.com. انشاءالله تاسو به له مونږ سره په دغه برېښنالیک باندې خپلې خېښې لیکنې را سره شریکوئ
انشاءالله تعالی.
همداراز زمونږ ویب سایټونه هم iranradio.ir/ps او دغه راز pashto.ir/ps دی. نو انشاءالله چې ملګری به مونږ سره په دغو سایټونو کې هم ملګری کیږي. په دغو سایټونو کې بیلابیل تازه سیمیزو نړیوال خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او دغه شان ادبی، کلتوري او دینی مطلبونه لوستلې او ریدلې او هم کتلې شي. نو خوګو مینوالو، دلته که تاسو خوښوي یو وړه وړه شان دمه کوو او بیا را ګرځو ستاسو خوګو خوګو لیکنو ته.
د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو، او دا د ستاسو لخوا را رسیدلی لیکنې را اخلو. په پیل کې به د ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب په دې غوره خبرو توجه وکړو چې وایي څوک چې ستا سیال نه وي هغه ته ځواب ورکول ځان ته سپکاوی دی.
واقعي خبره ده، بالکل.
وایي ځینې خلک نه د فهم لهجه لري نه د عزت ژبه. ځیرک انسان په هر غږ پسې نه ګرځي، ځکه باد ته درېدل د منزل وهلو خلکو کار نه دی.
بالکل ریښتیا.
او بیا وایي چې ځان لوړ وساته، دروند وساته، نه هر ځواب غږ غواړي، نه هر چلند عکس العمل او غبرګون.
واقعي چې ډېرې ګل خبرې مو راستولې دي ډاکټر اقبال صاحب. نو بیا به مو هم د دغه شان غوره لیکنو په تمو. نو میرمن فاطمی، راګرځو له ښایسته افغانستان ته.
بله.
د افغانستان د خان په نامه یو ملګری هم ډیر ښایسته لیکنه راستولې ده چې لیکي د مور دعا داسې ده لکه د سحر لمبه چې توره شپرنه وي. د مور دعا نه یوازې لفظونه دي، بلکې د زړه غږ دی چې تر اسمانه رسیږي.
بله.
هغه وخت چې زه به ویدوم مور به مې له خوبه راپاڅېده، لاسونه به یې د اسمان و خواته پورته کړي وو، او د سترګو له کونډو به یې د دعاوې څڅېدلې. هغه دعاوې چې زه یې له ډېرو طوفانونو راویستلم، چې ما ته یې بند تختیرونه پرانستل، زه به پرې نه پوهېدم، خو زما هر بری، زما هر خندا د هغې د دعاګانو له برکته ده چې مور به خاموشه تکرارولا. مور دا هغه بنده ده چې د زوی لور لپاره هر دعای بې سواله قبلېږي. مورې، زه د نړۍ تر ټولو شتمن انسان یم، ځکه چې ته راسره یې، او ته د خدای له طرفه زما لپاره د خیر، برکت او خوښۍ نمونه یې.
یاره حامد صاحب، دغه محترم
اوریدونکو واقعي چې حد یې کړی دی، بالکل
د مور پاک له پدې شایسته لیکنې سره ډېرې زبردستې خبرې مو
محترم خدای دې په خبرو او په فهم برکت واچوي.
برکت واچوي، الله تعالی دې اجر درکړي. او لاس په دعا یو چې د میاندو سیوري مو همیشه په سر پاتې شي
ان شاء الله.
او د چا میاند چې له دې فانی دنیا څخه تللی دی، خدای تعالی دې جنت تونه په نصیب
کړه. الهی امین، الهی امین.
او په دې خپل دعا سره به یو وړه شان دماغ لو حامد صاحب که ستاسو خوښه وي یا براګرځو د قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته.
یو ځل بیا تاسو خوږو اوریدونکو تود هرکلی کوو. رحمت شاه صاحب وایي چې سون مې په بل نشي خپله یو بڅرې خاوره یم، زګوره په دې حقله قارون یمه پښتون یمه. نو د رحمت شاه صاحب په دې زبردست شعر سره مو یو ځل بیا هرکلی کوو او ستاسو په خپل هرکله راشه پروګرام کې درته یو ځل بیا ستړې مشه وایو. نو مېرمن فاطمی، د خپلو خوږو اوریدونکو ځینې نورې لیکنې هم راخلو که تاسو خوښوي. نو دلته هم زموږ یو ملګری ښاغلی ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب په خپله ښایسته شعرونو کې چې موږ ته یې رالیږلی دی وایي. البته دا د هغه خپل شعرونه دي، ځکه چې هغه ډېر خپله په خپله هم ډېر ښه شاعر دی که نه. نو دورانی صاحب وایي: په دنیا هر څوک په مال تللی کیږي، په دنیا هر څوک په مال تللی کیږي، آخرت کې په اعمال تللی کیږي. ځان سنگار هم په ظاهر هم په باطن کړه، ځان سنگار هم په ظاهر هم په باطن کړه، هر سړی په خپل خپل حال تللی کیږي. له بې ځایه غږېدو وي چوپتیا غوره، په مجلس کې په اقوال تللی کیږي. ودګنۍ کوي بهر جنکۍ ډېرې، اوس رشتې هم په ریال تللی کیږي. کړو غیبت فریب ریا په کلوګانو، پس له مرګه په مسقال تللی کیږي. چې قرآن غوښتی د مینه هغه وکړه، چې قرآن غوښتی د مینه هغه وکړه، مودت به یې د آل تللی کیږي. معرفت د خپل زمان امام تر لاس کړه، معرفت د خپل زمان امام تر لاس کړه، مقابل به د دجال تللی کیږي. تک په لاره د هغه کړه ای رحیمه، تک په لاره د هغه کړه ای رحیمه، چې زر قیل یې په یو قال تللی کیږي.
تک په لاره د هغه کړه ای رحیمه، چې زر قیل یې په یو قال تللی کیږي. جزاک الله ډاکټر صاحب دورانی، او الله تعالی دې مو ټولو ته د هغه په لاره د تک توفیق را په برخه
کړي. امین.
چې زر قیل په یو قال تللی کیږي، بیا به هم په پروګرام کې را سره برخه اخلي.
انشاءالله
لار به شو د ښکلي پېښور شایسته حیات آباد سیمې ته، او د ګران اکبر علي بنګش صاحب دا لیکنه به ولولو چې په سر کې هم موږ د راډیو کارکوونکو ته او هم ټولو قدرمنو اوریدونکو ته په سلامونو سره پیل کړی ده.
نو په ډیره مینه درته وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو وایو بنګش صاحب. خانم مېرمن فاطمی، نورې څه لیکلي دي؟
هم د پېښور دستر شاعر رحمان بابا خپل شعرونه یې را ډالۍ کړي دي. د هغه جوان د هغه جهان سودا وړه
دلیده، د هغه جهان سودا وړه دلیده،
که څوک کاندې تجارت په دا دنیا، هم هغه به یې خرمن وي پس له مرګه، هر چی کاندې زراعت په دا دنیا. که هغه جهان په دا کې لیدلی نشي، زه یې وینم علامت په دا دنیا. بازار دا دی که څوک سود او سودا کاندي، بازار دا دی که څوک سود او سودا کاندي، په هغه جهان نه سود شته
نه سودا. بېشکه چې په هغه جهان نه سود شته او نه سودا، او هر څومره ښه عملونه چې کوی شو، نو باید هم په همدې دنیا کې له مرګ او ناروغۍ او کمزورۍ راتلو مخکې باید ترسره کړو.
انشاءالله.
نړۍ مننه کوو د ګران اکبر علي ورور.
بله،
انشاءالله چې موږ سره به بیا خپلې داسې غوره او ښې ښې لیکنې او شعرونه را سره شریکوي. نو مېرمن فاطمی، دا هم د آفتاب سلیم صاحب راستولې ډالۍ به هم زر زر له خپلو ملګرو سره شریکه کړو، چې خواري چې خوارکه خطر عنوان لاندې د مزدور د مزدورانو په نامې سره د ارواحات سلیم راز بابا خپل شعرونه راستولې دي چې وای د مهنت عظمت په هر اثر تسلیم وی د مهنت عظمت په هر اثر تسلیم وی ورته هیڅ په مقابل کې زر او سیم وی چې ترڅو دغه نظام د زرګری وی انسانان به په طبقاتو کې تقسیم وی تشکلام باندې فرعون نه خلاصیږي
بله
تشکلام باندې فرعون نه خلاصیږي په یو لاس کې به اسا هم د کلیم وی سر به ټیټ نکړي هیڅ کله یو طاقت ته سر به ټیټ نکړي هیڅ کله یو طاقت ته سپک و نگرنه انسان انسان عظیم وی خوارو زارو خوارکخو کیو نشوی خوارو زارو خوارکخو کیو نشوی
بله.
تل پا سر بمو گزار لکا یتیم وی
دیر علا شیرونه چنگش شیرونه دی ده سلیم
دیر زبردستا
راسب خدای تعالی دی پا قبر بانده خپل رحمتون نازل کرد
آمین
او آمین. ده افتاب سلیم صبرور هم نره نره ایمانه نکو هم دلتا بایو ورشان ده مراخلو بیا برا گرزو ده غگیز و پیغامونو پا
انشالله انشالله نو دو خوګو ریدونکو یو ځل بیا هر کله کو میرمن فاطمی او لوادی سره سم لکه چې ملګرو سره مو وکړه نو دا د خپل تکړه عوامي شاعر خغلی ګول اشنغری صاحب را لګلې یو نعت شریف اورو چې د سید نور الامین باچا صاحب په خپل خوګه غږ سره ویلې دي نو که خو هم وي نو ورته غږ بشو
او غږ شو
کلے وی دنیا ته د همرا اوللا کلا نبی ای شکر دې چورک د جہالت هغه تور تم شلو کلے وی دنیا ته د همرا اوللا کلا نبی ای شکر دې چورک د جہالت هغه تور تم شلو ای شکر دے چور کاغ تور تم د جہال دکھلو داس خود سری وا خوند خست او خراب خلقو ای سنگ پ محبت سرا بدل ہگا نفر دکھلو سکل چی دیو بل پک کرو کے با شراب خلقو گران و بے شان خو محنت پکو تا نبی یہ حد درجی ظلم پر مزا مزرا کم شلو کلے وی دنیا تا کلے وی دنیا تا دے ہم راول لاخ کلا نبی یہ شکر دے چورک دا جہائلت حق تور تم شلو و دمر ظلم زور و جند لونا خخی دلیبا بس کد دی خلق د پخوان دا رواچو و دا سی دخمن ایو تر کلونو چلے دلیبا تا اکلو حبیبا ہر سو گران دا غیع لاچو دشو ملگری سوگ دشو ملگری او خلاف دی اکڑو چانبی نو چاچی ایمان روڑو پتا ہاگا محترم شلو کلے وی دنیا تا کلے وی دنیا تا دے ہمرا اڑلا کلا نبی یہ شکر دے چورک دا جہالت ہاگا تور تم شلو او ہاگا شو کامیاب چی پتا روڑو ایمان گلا ستا دا جون ملگری جوڑ شو والا آن صحاب کلی سوک پلاکلی آدی گے مسلمان غلام واڑا غلامان بدی ہر زی کیوی کامیاب کولی گل حشنا گری پتا گل حشنا گری پتا درود وائی بیا بیا نبی استاد درود ہر نارو غیل رمر ہم شلو کلے وے دنیا تا کلے وے دنیا تا دے ہم راوڑ لاخ کلا نبی یہ شکر دے چورک دا جہالت حق تور تم شلو.
جزاک اللہ محترم گل اشنغری صاحب رو همه شعر زبردست
دیر زبردست
او همه دا باچا
صاحب حق دیر خوب دی
نو بلکلو نو مجم خو پورا خوند
والا چه بخوند متری واخستا
انشاءاللہ تعالی چیز مجم آوریدون که هم خوشحال شوی او خوند تری اخستی
لی حتما انشاءاللہ
بیا با هم استاسو دا دست دالی و پتمیو
انشاءاللہ.
نو حمید صاحب فضا فکر کوم چی بالا مج وقت نلیرو
آو بلکل هم دستی دا
دوستانو تا وایو چی انشاءاللہ تعالی نور لیکونه او نور غگیز پیغامونه او نور مطلبونه چی مج تر هستی بی مج انشاءاللہ تعالی پا بل راتلون که پروگرام که با ده حقوی شیرونه او لیکونه با خبره کرو
انشاءاللہ.
مج دغه پروگرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي او موږ څه به وکړو
نو اجازه به وغواړو له خپلو خوږو اورېدونکو
نو د خدای په امان. Thank you.